برنامه د 2023 کال د جولای 28 نیټه ده. د دیش د حقوق خپرونې ته په خیر راغلاست. په دې خپرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکې خپرو. زه وحید فیضی یم.
بارز سلام و وقت بخیر. فرخنده پیمانی هستم و شما را به برنامه 30 دقیقه این هفته خوش آمدید میگم. امیدوارستم تا ختم برنامه با ما همراه باشین. نخست میپردازیم به تازه ترین اخبار از افغانستان و جهان. جان سابکو، سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان، میگوید که مورد انحراف و کنترل کمک‌های بشری بین المللی توسط مقامات حکومت خودخوانده طالبان در افغانستان به کانگرس معلومات ارائه کرده است. جان سابکو در نشست در کینگز کالج لندن روز پنجشنبه 20 جولای گفت که من حیث پاسخ خیش با کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان از برخی از معلومات به گفته آقای سابکو ناگوار در مورد مشکلات عملیات های ملل متحد در افغانستان پرده برداشته است. جان سابکو در خصوص این یافته های جدید معلومات بیشتر ارائه نکرد، اما گفت که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس امریکا از سیگار خواسته است تا در مورد این که آیا طالبان از کمک های ایالات متحده به افغانستان سود برده اند یا نه تحقیقات انجام دهد. او اضافه کرده شمار زیادی از قانونگذاران نگرانی دارند که از میان کمک های بشری به افغان ها چه مقدار آن به رژیم میرسد که به گفته سابکو ما از آن نفرت داریم. طالبان مداخله در برنامه های بشری را رد کرده و ایالات متحده و امدادرسانان غربی را به سیاسی سازی کمک ها به افغانستان متهم کردند.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په یو مرکه کې د طالبانو څخه د پاکستان په ملاتړ پښیماني ښودلې او ویلي چې په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسیدلو وروسته دغه هیواد د طالبانو په بری خوشحاله شوی و او ورته مبارکي ورکړې وي. خو دوی په دې نو خبر چې هغوی به د پاکستان دښمنان ته پناه ورکوي. خواجه آصف د پاکستان د ډان تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې افغانستان کې د طالبان حکومت تحریک طالبان پاکستان ته په دغه هیواد کې پناه ورکړي او د دې باوجود ناسم بیانونه هم ورکوي او وایي چې د ټي ټي پی د ډلې کسان په افغانستان کې نه دي. د امریکا د متحده ایالاتو طالبانو د ډلې ترمنځ په دوحه کې د سولې د خبرو په مهال خواجه آصف په یو ټویټ کې د ملا عبدالغنی برادر او د هغه وخت امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یو عکس خپور کړی او ورته لیکلي وو طاقتونه ستاسو او خدای زموږ سره دی. همداشان د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان هم هغه مهال په افغانستان کې وخت طالبان د بیا رسیدلو وروسته ویلي وو چې طالبان په افغانستان کې د غلامۍ زنځیرونه مات کړل. د پاکستان د دفاع وزیر دا تازه څرګندونې په داسې حال کې کړي چې افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړی استازی آصف دورانی په کابل کې د طالبان حکومت د چارواکو سره په خبرو بوخت دی.
تعداد از مهاجرین افغان که دو سال را در یک کمپ در اسلام آباد پاکستان سپری کرده بودند روز پنجشنبه به میدان هوایی روم در ایتالیا رسیدند. انجمنهای متعدد ایتالیایی به شمول سان اگیدو که در بخش کمک رسانی به مهاجرین کار می کنند در عرصه های مختلف به شمول فراهم کردن مسکن، آموزش زبان و حرفه با مهاجرین همکاری خواهند کرد. انجمن سانتگیدو از آگوست سال 2021 به این سو حدود 800 افغان را به گونه مسون به ایتالیا انتقال داده است.
چی بود؟ دست خاطر که طالبان آمده بود کس درس خوانده نمیتانیست، درس خوانده بیرون شده نمیتانیست، دیگه بیر مرد بیرون شده نمیتانیست، از این خاطر در خانه است، در خانه بود.
آرزوی معمی است که اینجا ادامه تحصیل بدم و به همه آرزوهایی که در افغانستان نتانستم برسم به اینجا برسم.
او په نړۍ کې د وریجو تر ټولو ستر صادرونکي هیواد هند وایي د وریجو پر ځینو صادراتو یې په سمدستي توګه بندیز لګولی دی. تمه کیږي چې دا اقدام به په نړیواله کچه د خوړو نرخونه نور هم لوړ کړي. د کورونا وبا په اوکراین کې د جګړې او د وریجو پر حاصلاتو د اقلیمي بدلونو د اغیزو له کبله په نړیوالو بازارونو کې د وریجو بیې له وړاندې د تیرو څو لسیزو راهیسې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دي. د هند د خوړو او مصرف کوونکو د چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوې اعلامیې کې ویل د غیر با سمتی سپینو وریجو پر صادراتو بندیز لګولې دي، کوم چې دغه هواد د وریجو د مجموعي حاصلاتو شاوخوا څلورمه برخه جوړوي. په ایرانه کې ویل شوی چې د اقدام با په هند کې د وریجو کافی شتون یقیني کړي او په کورنی بازار کې بعد نرخونو لړواړې کم کړي. د ګرو انټيليجنس د سیرنیز شرکت د معلوماتو په اساس هند نړۍ د وریجو د ټولو صادراتو لږ تر لږه 30% جوړوي او ورسته پریکړي کولای شي هغه هیوادونه چې د وریجو په وارداتو باندې ډیره تکیه کوي د خوراکي ناامنۍ د زیاتوالي له خطر سره مخامخ کړي. درنو لیدونکو، په نننه خبرونه کې را سره د امریکا د دفاع ملي دفاع د پوهنتون استاد او د افغانستان د کورنی چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي ملمه دي.
آقای جلالي، خیلی خوش آمدین به برنامه. پس از نشر یک گزارش دوباره به شما برمیگردیم. در ادامه تنش‌های لفظی میان مقامات پاکستانی و حکومت طالبان در روزهای اخیر، قصر سفید گفت که هیچ نشانه مبنی بر دخیل بودن مهاجران افغان مقیم پاکستان در فعالیت‌های دهشت‌افکنی وجود ندارد. در همین حال اردوی پاکستان گفته بود که پناه دادن به طالبان پاکستانی و دستیافتن این گروه به سلاح‌های پیشرفته دلیل اصلی ناامنی‌ها در پاکستان است. قصر سفید روز دوشنبه 17 جولای گفت هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که مهاجران افغان در پاکستان و یا مناطق سرحدی آن کشور در فعالیت‌های افرادگرایی دخیل باشند. این اظهارات قصر سفید پس از آن بیان شد که پاکستان از پناهگاه‌های امن تندروان در داخل قلمرو افغانستان ابراز نگرانی کرد.
ما هیچ نشانه ای را ندیدیم که مهاجران افغان در پاکستان و یا در امتداد سرحد مقصر اعمال تروریسم باشند.
در همین حال وزارت خارجه امریکا روز گذشته از طالبان خواست تا از مبدل شدن افغانستان به یک پناهگاه امن تروریستان جلوگیری کند.
ما به صراحت اعلام کردیم و ما معتقد هستیم که طالبان مسئولیت دارند تا از استفاده افغانستان من حیث پناهگاه امن برای انجام حملات تروریستی جلوگیری کنند.
این در حال است که رهبران ارشد نظامی پاکستان در نشست روز دوشنبهشان که در مقر قمندانی اردو در راولپندی برگزار شده بود، گفتند که لانه‌های تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروه‌های دهشت افغان در افغانستان امنیت پاکستان را متاثر کرده است. اعلامیه اردوی پاکستان میگوید که اشتراک کنندگان در این نشست با اشاره به حملات اخیر بر نظامیان پاکستانی گفتند که پناهگاه‌های گروه منحل شده طالبان پاکستانی و گروه‌های مرتبط با آن در کشور همجوار و آزادی فعالیت آنها و رسیدن اسلحه جدید به آنها از عوامل عمده تاثیرگذار بر امنیت در پاکستان است.
چرا که دیدبان صلح افغانستان انجام داده است بر افغانستان متمرکز می باشد که در آن با بازارهای مختلف خرید و فروش اسلحه نگریسته شده، قاچاق و راه‌های قاچاق در افغانستان مورد ارزیابی قرار گرفته است. ولی اسلحه آمریکایی نزد گروه‌های مثل تحریک طالبان پاکستان و معامله‌گران تجارتی در داخل پاکستان نیز دیده شده است.
در همین حال آرش یقین، پژوهشگر امور امنیتی و سیاست جهانی، باور دارد که طالبان پاکستانی و طالبان افغانستان از لحاظ عقیدتی جزء یک خانواده اند و طی سالها روابط نزدیکی دارند. آقای یقین حکومت پاکستان را به بازی دوگانه در این موضوع متهم می کند.
پاکستان بود که طالبان به وجود آورد و در 20 سال گذشته در مقابل امریکا و ناتو حمایت کرد تا بجنگند و پیروز شوند.
طالبان تا حالا در مورد اتهامات تازه نظامیان پاکستان تبصره نکردند، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به روز شنبه در صحبت با رسانه‌ها در پاسخ به اظهارات وزیر دفاع پاکستان گفته بود که خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نمی‌شود و افزوده بود که آنها توافقنامه دوحه را با ایالات متحده آمریکا امضا کردند، نه با پاکستان.
د همدې خبر په دوام د پاکستان د پارلمان غړی محسن داور وایي پاکستان د ترهګرۍ د ختمولو اراده نه لري. نوموړی وایي پاکستانی طالبان د پاکستان تر چتر لاندې روزل شوي دي. د داور په وینا پاکستان افغان طالبان هم شل کله وساتل او بالاخره یې واک ته په رسېدو کې مرسته ورسره وکړه.
دا خبره مونږ ډېر پخوا کوله او ډېر د وخت پوښتنه کوله چې د پاکستان ریاست کې کومه پالیسي ده د افغانان د افغانستان د طالبانو په اړه. د دین په دې کې به ډېر پوه دي او دا زما اوسم زمونږ لیک زمونږ کله هغه پر ریکارډ کړی دی دا کابل د حکومت نه پس یو په یو هفته لس ورځې کېدنه ما یو آرټیکل لیکل او هغه کې مدا ویلی و چې په دې اور کې به پاکستان سوځي اوس دا خبره اوس مونږ په عملی تور ګور لګیایو د دې کې دغه خبره نو مونږ خوشاله کاله به دا خبره کوله چې پاکستان چې افغانستان ته کوم طالبان نږدې دا دلته دا کوم دلته لوکل د ډیلی دی ټیټي دا یو خلک دی او بهرحال د دلته جنگي یو غال ته جنگي ګو دواړه یو بل سره فټک کا حکومت دی هغه اوس عملی تور خبره اوس صحیح ثابت شوه نو د دې کوم په کتره د ګار دی خو سره سره د دفاع د وزیر طرف نوم د کوم خبر راغره واه دا د وزیر کله د طالبانو د امریکای سره په دوه کې مذاکرات ول نو یو شیر په پریټ ته وځي تا کا د تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے کہ زمین جو تک امریکای ته دا اشاره واه نو په خپل کوستو نو
درنو لیدونکو په خبرونه کې راسره د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون استاد او د افغانستان د کورنۍ چارو په خوانی وزیر علي احمد جلالي ملمنه.
آقای جلالي بازم خوش آمدین به برنامه.
جلالي صاحب، په پاکستان کې د هغه هیواد پر پوځیانو باندې د بریدونو تر زیاتېدو وروسته افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاد آصف دوراني په درې ورځني سفر کابل ته تللی، څو طالب چارواکو سره خبرې وکړي، خو تازه د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د طالبانو څخه د خپل هیواد پر ملاتړ پښیماني ښودلې ده. وایي طالبان د پاکستان دښمنانو ته پناه ورکړې ده. د پاکستان او طالبان ترمنځ څه روان دي؟
تشکر کوم تاسو سلامونه در لیږم. اساسا تاسو ټول د خبري اورې یعنی خوانه او پاکستانیانو نه اورې د افغانانو نه اورې چې پاکستان د طالبانو په ګوزلو یا مرستې سره فکر کاوه چې دوی به په افغانستان کې داسې یو رژیم رامنځته کړي چې هغه به یې په ګټه وي. مګر دا خبره وورې وایي څه چې کوي هغه به ریبې. په 2000 کې ما یو ویلي کل چې دغه وروسته دغه په پاکستان کې او په افغانستان کې پاکستاني دوستان دایونه کړی دي چې فکر مکه وي چې طالبانو په هغه ایدیالوژي چې دی لري افغانستان کې حاکم شي دوی به د پاکستان سره یو دوستانه روابط ولري یا د دې متحد بوي. اساسا د دوی د طالبانو ایدیالوژي چې ثابت شو په اول ځل کې چې په قدرت کې وو د دوی دوستي په ایدیالوژي باندې بنا ده. د پاکستاني طالبان زړه دې نشي چې تر دې چې پاکستان حکومت ورته نشي دی د نو تحریکونه چې موجوده ده د افراطی تحریکونه هغه دوی ته ډیر نشي تر دې چې نور هیوادونه ورته نشي دی. نو ځکه دا یو دغه واضح مسله ده چې تر څو چې طالبان په هغه دغه ایدئولوژي باندې په افغانستان کې حاکم وي دوی خپل روابط له خپل ملګرو سره شي هغه د افراطی ډلې دي چې هم پاکستان ته وخت دی هم سیمې ته هم مرکزی آسیا ته هم نړۍ ته تر څو چې دوی وي دوی خپل روابط له هغو سره نه شي ولی ځکه یو عمر روابط ورسره لري مرستې ورسره کړي دي یو ځای اوسېدلی دي خپلو روابط لري سره. نو دا حالت د تعجب وړ نه ده، نه د پاکستان لپاره تعجب وړ ده نه د افغانستان لپاره.
خب آقای جلالی، با توجه به صحبت های شما، چرا کشیدگی میان مقامات اسلام آباد و حکومت طالبان در این روزهای اخیر شدت یافتن؟
به خاطر از اینکه در روزهای اخیر یک قسمت زیادی حملاتی که در پاکستان صورت گرفته از طرف طالبان پاکستانی تنظیم شده و اجرا شده و یک قسمت زیادی قوات های طالبان پاکستانی در افغانستان جاهای امن دارن کمک میگیرن و در عین زمان در حقیقت پناهگاهشان است. از این خاطر چند بار بین پاکستان و زمانداره طالبان مذاکرات صورت گرفت و طالبان وعده های دادن و حتی گفتن که بعضی از اینا را از سرحدات افغانستان به طرف شمال انتقال میتیم، اما این حملات تم نشده. تا زمانی که طالبای پاکستانی همراهی و دوستی با طالبای افغانستان داشته باشن، هر جایی که باشن اونا مقاصد خود داخل پاکستان بهش میبرن.
جلالي صاحب، تاسو د دیو دریو ډلو ترمنځ د پاکستان او د طالبانو د ټي ټي پي ترمنځ د اړیکو په مسلو بحث وکړ. پاکستان او طالبان دواړه ترهګري په وړاندې د مبارزې غږ پورته کړی دی. د دواړو ترمنځ د ترهګر څوک دي چې ورک دي او د ترهګري په وړاندې د دواړو د مبارزې بڼه څنګه ارزوي؟
ترګری باید ورته وویل چې ترګری څوک دی په کوم مقصد باندې استعمالیږي. ډېر هیوادونه دي چې په ترګری مخالف دي او سرګر د خپل سیاسي مقاصد لپاره استعمالوي. همدغه پاکستان ډېر ترګری استعمالي دي په مقابل کې په کشمیر کې جنگي وسل او تاسو ولې چې څو حملې په هند کې وشولې هغه ترګری وی چې پاکستان میشتوي او په عین زمان کې طالبان چې ورته وګوري هغه ترګریش په افغانستان کې دی کړه چې په ضد دی یا د مرکزی آسیا د ازبکستان په ضد دی یا تاجکستان په ضد دی یا د نورو هیوادونو په ضد دی هغه په افغانستان کې دی او دوی ملګری دی او دوی وایي چې د دوی مقصد ترګره هغه ترګر دی چې دوی سره جنگي یا هغه داعش دی. داعش او طالبان په ایدئولوژي کې ډېر کم فرق سره لري. دوار هغه یو اگر یو تکفیری ایدئولوژي پیروي کوي نو په دې اساس باندې د دوی اختلافات سیاسي دي نه ایدئولوژیکي. نو دوی هغه ته ترګر وایي. دنیا ته موږ داسې ښیي چې موږ د ترګر مقابله کې مقابله کوو. مقصد یې هم د داعش دی چې دوی سره سیاسي اختلاف لري.
بله. خب طالبان میگن که اجازه نمیدهند کسی یا گروه از خاک افغانستان علیه کدام کشور دیگر استفاده بکنه. آیا حکومت طالبان به نظر شما توانمندی زیر دارن تا جلو گروه های دهشت افغان را بگیرن؟
طالبان باید سیاستی که در پیش گرفتن با نارضایتی که در افغانستان موجود هستن از همکاری مردم یعنی اومد یه امکانی مردم رو داشته نمید. در نتیجه مردم با اونا در مقابله با داعش امکانی نمی کنه و بعضی ها شاید بنابرای اعتراض با داعش یک جای شود. بنابرای اینا اصلا رایی که در پیش گرفتن تماموندی از این حتی ندانه که داخل افغانستان بتانن که اعتماد مردم جلب کنه چی بایی که در منطقه جلب کنه. بنابرای در منطقه وقتی که منطقه تهدید میبینه از یک منطقه از یک جای دوده اینه یه حق خود میدانه که در مقابل ازو اقدامات بکنه. طالبان بگوند نمیکنم امکانات زیر داشته باشم که جلوی مداخلات طالب پاکستان اگر بخواه در نقاط مختلف افغانستان بگیره.
دو کالا کیج طالبان وقت رسیدل دی خو د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه پورې پرسمت هم پیژندل نه دی. خو افغانستان کې د امنیت او ثبات پړه د نړیوالو اندېښنه څه ده که ولن جواب راکړي؟
خبره داده چې تر څو چې په افغانستان کې داخلي مشروف رامنځته نه شي ثبات نه راځي. ثبات چې په منطقه کې را نغی هغه هیواد د ترګرو او د هغو مخالف ډلو مرکز ګرځي چې دوی ترې بیره لري.
خب یک جواب مختصر دیگه هم از پیش شما میخوایم. با وجود که برخی از کشورها از تعامل با حکومت طالبان صحبت میکنن، اما در این اواخر میبینیم که اتحادیه اروپا بر تعداد از مقامات طالبان تعزیرات وضع میکنن. چقدر این تعزیرات را شما موثر فکر میکنین باشه؟
تعامل با طالبان اساسا به اساس منافع ملی کشورها یعنی مطالعه میشه. بعضی کشورها به خاطر اینکه خاطر مناهزت امنیتی خود یا روابط اقتصادی و تجارتی خود تعامل میکنن با طالبان. کشورهای دیگه که مجبوریت ندارن دورتر هستن. اما تعال طالبان در مقابل تعزیرات کدام یعنی تغییر نشان ندادن و فکر میکنن که اونا میتونن که بدون شناخت بین المللی و با استعمال قوت، زور، کنترل، تخویف حکومت خود در افغانستان دوام بدن.
د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلیل صاحب ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې موږ سره ګډون وکړ.
یک جان سپاس.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوی تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
با ادامه برنامه سی دقیقه خوش آمدین بینندگان عزیز. در این بخش برنامه محترمه شینکای کروخیل عضو پارلمان پیشین افغانستان با خود داریم که شان را خوش آمدید میگم.
مهمان کروخیل خبروان تا بخیر اقلی خود یا رپورت خبرولو روز تا بیت تاست را گرزو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په کابل کې د خزنه سنگارتونونو د تړل کېدو د پریکړې پر ضد د ښځو د لاریون له ګډونوالو سره د طالبان د حکومت تاوتریخوالی د اندېښنې وړ ګڼلې. یوناما وایي افغانان حق لري چې په خپل واک ډول خپل غږ پورته کړي او حاکم چارواکي باید دغه حق ته احترام وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د میرمنو په وړاندې د طالبانو له لوري پر زور کارولو ژوره اندېښنه ښودلې ده. وایي افغانان د دې حق لري چې له تاوتریخوالي پرته خپل نظر وړاندې کړي او طالبان باید دا په پام کې ونیسي.
د خزینه سنگارتونونو د تړل کېدو په خبرګون کې اعتراض چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د اعتراض کوونکو په وړاندې د طالبانو د حکومت چلند غندلې وایي هر څوک حق لري چې په خپل واک ډول خپل غږ پورته کړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د اعتراض کوونکو په وړاندې د طالبانو لخوا د زور پر کارولو ژوره اندېښنه ښودلې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر میرمنو محدودیت لګول د میرمنو په وړاندې جګړه ده. د راپورونو پر بنسټ د طالبان تر واک لاندې افغانستان کې پر اعتراضونو او لارینونو تر ډیره بندیز دی او ډیرې د غشان لارینونه د طالبان لخوا ځپل شوې دي. معترضې میرمنې وایي دوی کار، ډوډۍ او عدالت غواړي.
تجمعی از خانوما منتظر باقی خانومای آرشگر هستیم برای عدالت خواهی، برای خواستار ماکار، نان، آزادی.
د طالبان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د سنگارتونونو د بندیدو په اړه لخپل پریکړې دفاع کړي او ویلي چې د دغو سنگارتونونو ځینې کړنې د شریعت په خلاف وي. په افغانستان کې پر میرمنو د محدودیتونو زیاتېدو په خبرګون کې په افغانستان کې د امریکا د سفارت په خوانی مرستیالي انی فورزایمر د امریکا اکثره په مرکه کې وویل د طالبانو نور مشان هم باید د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل کړای شي او پرې بندیزونه ولګول شي.
په ډېرنې توګه د نړۍ ټول هیوادونه باید پر طالبانو فشار راوړي څو هغوی دا ناوړه فرمانونه بیرته واخلي. پلرونو، ورونو، میړونو او افغانستان کې نارینه او ته اړتیا ده چې د لاریون کوونکو میرمنو سره یو ځای شي.
بلخوا په افغانستان کې د پوهنتونونو د کانکور د ازموینې د بهیر د پیل سره هم مهاله د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري د کانکور په ازموینه کې د نجونو د ګډون د وختنې ملاتړ کړی دی. میرمن اميري وایي طالبان باید د خپلې ایديالوژي پر ځای هیواد او ولسته لومړیتوب ورکړي. میرمن امینی د څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د طالبان حکومت د کانکور په آزموینه کې د ګډون فورمې یوازې د دولسم ټولګي او څخه فارغ شوی هلکان ته په نظر کې نیولې دي.
خب با ادامه برنامه سیدقه خوش آمدین. در این بخش برنامه البته باز هم موضوعات وضع محدودیت ها بر زنان و پیامت های زور با محترمه شینکای کروخیل عضو پارلمان پیشین افغانستان با بس میگیریم.
نرمان کروخیل خبروان تا بخیر راغلی.
سلامونه
تاستا
بربن
تشکر سلامت باشه.
مننه
و هم در اگست استرما سره و بینتون کاوریدون کنم.
بله خب خانم کروخیل در ادامه محدودیت های طالبان بر زنان افغان تازه ترین مورد ممنوعیت بر اشتراک دختران افغان در امتحان کانکور بوده است. واکنش شما بر این محدودسازی زمینه های تحصیلی بر دختران و زنان در افغانستان چی است؟
خب ما فکر میکنم که اکثر عمل هر زن افغان و هر فردی افغان مقابل یک اقدام غیر مسئولانه، غیر انسانی و غیر اسلامی است. برای از اینکه خود اسلام با پیام اقرا یا بخوان شروع شده و اینا کاملا اقداماتشان و فرابینشان خلاف تمام اصول اسلامی و شرعی است و قابل قبول نیست. نه تنها یک ضربه بزرگ برای این زنان افغانستان است، من فکر میکنم افغانستان متاثر و متضرر شازی فیصله غیر انسانی.
ممن کراکل دنجونو د زدکرو ملي کمپاین چې تاسو یې هم غړي از چیرته رسیدلی او فکر کوئ دنجونو د زدکرو په برخه کې د طالبان د پالیسیو بدلول کې به اغیزمن تمام شي؟
تا تمرکز ده چې ولس څومره واقعا متحد ده. زه فکر کوم چې په اوسنی حالت چې موږ ګورو صرف افغان مېرمن دي چې تاریخ جوړ او خپل اواز پورته کوي، دغه د ټول محدودیتونه او تهدیدات ویډیو ته متوجه دي، به هم سلکونی فراوی راوزی او د بی عدالتي په وړاندې درېږي. مهمه دا ده چې افغان ولس باید احساس کړي مسؤلیت لري، افغان خصوصا افغان نارینه او ځوانان، ځکه چې کټول افغان ولس په یو اواز له طالبانو څخه وغواړي چې دا یو بنیادي او اساسي حق دی هر انسان دا، او تاسو په هیڅ ورځ دا نشي منی کولی، او تاسو به عاجل د مکاتب خلاص دی. بیا هغه وخت طالبان پوهېږي چې واقعا ولس آماده دی پاڅون ته ده، او موږ مشکل سره مخامخ کېږو. مطمئنن چې دوی به تمکین کوي او اقدام به کوي. د ولس دا چوپچا او دا سکوت فکر کوم چې واقعا خطرناک ده. داسې ورځ به مال شي چې به یې طالبان هم نشي کنټرول. امیدواره چې همدغه انساني غوښتنه کې ولس راویښ شي، احساس کې مسؤلیت وکړي، او د خپلو لورګانو د خپلو بچو د راتلونکي په خاطر او د افغانستان د پرمختګ په خاطر باید نور اواز پورته کړي او وګورو چې څومره هر افغان احساس کې مسؤلیت کوي.
خب خانم کارو، خیلی قسمه که همگی در جریان است محدودیت های طالبان روز به روز بر زنان افزایش پیدا میکنه، و طالبان هم همواره میگن که حقوق زنان بر اساس شریعت اسلامی در افغانستان تامین است. به نظر شما آیا واقعا حقوق زنان تحت حاکمیت طالبان بر اساس شریعت اسلامی تامین است؟ بر اساس چی موضوعات را اظهار میکنن طالبان؟
من فکر میکنم خود اما برداشت خودشون است که از اسلام دارن، یا این که نمیدونن و یا این که نمیخوان که بدونن. ما ایره نمیتونن که اما خواسته های شخصیشان تنگ نظری شما قابل زنها و به تجربگی و ندانستن از یک حکومت داری قبول شده، اینا نمیتونن که تمام خواسته های نامشروع خود را توجیه شرعی اسلامی بکنن. برازی که با خود آموزش و یا آموزش علم در قرآن شریف چندین بار ذکر که شده یک امر کلی بر هر دو جنس است، با مرد و زن. در هیچ جای قرآن نامده که دختر حق آموزش را نداره، در هیچ جای قرآن نامده که شما صرف مسائل دینی را بیاموزید، بلکه تمام فنون و مسلک را که برای پیشبرد زندگی انسان ها ضروری ای از او بهش تاکید میکنند. اینا خودشان نمیدانند، تنگ نظر هستند، و یا یکی که واقعا زیر فشارهای استخبارات منطقه است که میخواییم برای عقبمانی افغانستان، برای انزوا کشتن افغانستان، برای کنترل و دوام حکومت فعلی چنین اقدامات را میکنن، و اون توجیه شرعی اسلامی قطع شده نمیتونه.
میگن خیلی دی طول سنتا سو شرعه و کرنانیوال طولنی و دبشری حقون و گنشم سازمانون هم پوار و طالبان نگوختی چیه ده خلق و حقون ده توجه و کی خوش سپولی ده طالبان و پدریز که هیز بدون را غلنده ده قلقونه ولی ناوری دل کیگی که اولان زواب را کهی؟
زه فکر کوم چې دنیا لپاره تر اوسه افغانستان کوم لومړیتوب نه لري. نه د افغانستان موضوع، نه د افغان مېرمن او حقونه. زه فکر کوم چې دوی فقط همدغه اعتراضات باندې او نیوکو باندې یو کله تاثیرات به فیصله تاکید کړی ده. دوی یو جدي اقدام نه ده کړی. نه د افغانستان موضوع دومره جدي ده چې واقعا په دې باندې په بین المللي سطحه باید تفاهم رسیږي، په دې باندې بحث وکړي، تر څو پر جدي اقدامات وکړي، تر څو پر پراخ اقدامات په نتیجه کې د طالبانو واک چالنج شي یا وننګول شي بالغ به دي تمکین کې. غیر دغه مساله په هیڅ پردي خبر ته ودی نه
د ولسی جرګې په خانه غړي شینکې کړو. خل ډیر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې لمو سره مو ګډون وکړ.
یک جان سپاس از حضورتن. خب بیننده عزیز، قسمه که میبینیم برنامه ما هدر همینجا به پایان میرسه.
تر بیا خیر.